تلویزیون سرطان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د خبرونه ترې ولو سو بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس لناجی سپینه خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې 13 افغان سرتیري ټپیان کړل. افغان حکومت د سولې په روانو خبرو کې پر خپل پخواني دریز ټینګار کوي او په تایوان کې ژغورونکو نن دوه کسان د یوې دنګې نړېدلې ودانۍ له ویجاړیو وژغورل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان کولی شي چې د سولې د خبرو له پیل کېدو وروسته خپل شرایط مطرح کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې تمه ده د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله د کپ سلرمه په کابل کې غونډه وکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه به وټاکي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې 13 افغان سرتیري ټپیان کړل. د دغه ولایت د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی پلی وو او د دې سیمې په سیمه کې د ملي اردو پر موټر حمله وکړه. د ملي اردو دغه سرتیری د شاهین قول اردو مربوط و. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 24 وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د عملیات په کندهار، کونړ، بغلان او هلمند کې ترسره کړي دي. دفاع وزارت وایي چې دغه عملیاتو پر مهال د ملي اردو درې منصوبین هم وژل شوي دي. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبه په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړل شول. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه اتیا کسان چې ولسي خلکو او د میمنی اندخوی پر لاره د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړل شول. د فاریاب چارواکي وایي یوازې دوه ولسي وګړي د وسلوالو په بند کې پاتې دي او د هغوی د پیدا کولو هڅې هم روانې دي. په تایوان کې ژغورونکو نن دوه کسان د یوې دنګې نړېدلې ودانۍ له ویجاړیو وژغورل. چارواکو نن ویل چې په تاینان ښار کې به څه باندې 100 کسان تر دې ودانۍ لاندې شوي وي. د یو سړي او یوې ښځې ژغورنې هیلې پیدا کړې چې تر دې ودانۍ لاندې ښخ شوي نور کسان هم ښایي ژوندي وي. د 12 منزله ودانۍ وړمه ورځ د زلزلې له کبله ونړېدله. د تاینان ښاروال ویلیام لای نن سهار وویل 3 سل شوی کسان روختون ته پر لار امر شوی دی. دی ویلا هم یو سل 12 کسان په نړیدلې ودانۍ کې راګیر پاتې دي. 92 تنه ژغورل شوي کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي، خو له بده مرغه 3 روغتون ته پر لاره مړه شوي دي. تر پرون ناوخته پورې تر 200 زیات کسان وژغورل شول. په دې زلزله کې د 6 کسانو مړینه او د 500 نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا تیر شپه په یو بیړنۍ غونډه کې همداراز اعلان وکړ چې پر پوینګ یانګ به د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه لیک هم ژر تصویب کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیر شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د 14 غړیو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. د بندو دروازو شاته د غونډه د امریکا، جنوبی کوریا او جاپان له غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریز خپلول و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل د شمالي کوریا اقدام د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دا وایي د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرام پرمختګ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ جوړوي. دا نه یوازې د شمالي کوریا ګاونډیان بلکې د ټولې نړۍ سولې او د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن ویشتونکي دا توغندی په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی. د رسنیو د راپورونو له مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چیکی میرمنو د خوشی کولو په بدل کې چې یرغمل نیونکو تختولی وي شپږ میلیونه ډالر ورکړي دي. د ریسپیکټ په نوم اونیزی د راپور له مخې د یرغمل نیونکو له دې ډلې سره چې په پاکستان کې دیره ده خبرې د چک جمهوریت د امنیت شورا لخوا ترسره شوې وي. دوه چیکی محصلانې د 2013 کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او ایران سرحد ته نږدې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوې. د نجونی چې هغه مهال 23 کلنې وې د تروریستانو په توګه له ایران څخه پاکستان ته پلاروي چې وتښتول شوې. په ویډیو کې چې د دوی له برمته کېدو لنډه موده وروسته خبره شوه دوی د عافیه صدیقي په نوم د هغې پاکستاني ښځې د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه چې په 2010 کال کې د تروریزم په تور په متحده ایالاتو کې بندي شوې وه. د چک جمهوریت حکومت د 2015 کال په مارچ میاشت کې د دې مېرمنو د خوشي کېدو او پراکته د هغو د ستنېدو خبر ورکړ، خو افراطي وسلوالو ته د دې دوو مېرمنو د خوشي کېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو د راپورونو له خپرېدو وروسته د حکومت یو ویان وویل چې صدراعظم بحوصله به په دې اړه تبصره ونه کړي. او د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکه یې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کوه. چارواکي وایي له القاعده شبکې او داعش ډلې سره د همکارۍ په تور یې و کسان نیولې دي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر جورج فرانس تورن کسان پرون په ختیځ ویالتونو او د افریقا په شمال کې د اسپانیا په قلمرو سیمو کې ونیول شول. د اسپانیا د کورنیو چارو د وزیر په وینا تورن کسان د یوې شبکې غړي و چې په بشري مرستو بار کشتیو کې د بمونو د جوړولو وسایل او برقی پرزې سوریې او عراق ته استول. د هو تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې پر روانو خبرې کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. په بغلان کې خلک شکایت کوي چې پر روانو امنیو کې دوی زیانمن شوي.
چې زخمی راوړو دی اطراف هغه د طالب په نامه ولي هلته بندې نه یې غنه روپۍ اخلي چې راتښتي له جنګو نه هغه د طالب په نامه مانی نیسي. دا ډېر بېرحمه اداره ده.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي خو ځینې کارپوهان پر دغه عکس العمل د احتیاط سپارښتنه کوي.
خو په دې شرط چې نور ستونزې مختاره ولاړې نه کړي دا څلور هیوادونه چې زیدي توانایي لري چې سوله راولي زه فکر کوم همدا کافي دي. فعلا نه
دفاع وزارت وایي تر 2000 میلادي کال پورې پوځي مرستو ته اړتیا لري.
هغومره منابع او کمک صورت نیسي چې د افغانستان ملي امنیتي پوځونه په دې باندې وتوانېږي چې وکولای شي خپلې دندې سرته ورسوي.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار د خبرونې په دویمه نیمایي کې واوري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. تر دې مخکې افغان حکومت اساسي قانون او وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د خبرو له پیل مخکې د خپلو شرطونو په توګه یاد کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې پر لانجمنو مسایلو بحث کېدلی سي. جزئیات له احمد تکل نوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
چې اسلامی افغانستان همیشه به این تاکید داشته که گروهایی که
د افغانستان اسلامی جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکنیو شرطونو پرته دی راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي.
تمامي شرایط هم میتونه به بحث گرفته شوه.
افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کېدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي.
په تاریخ 23 ګروه امانګي چاجربه نشست دیگری خواهد
د فبروري په درويشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یو بل غونډه وکړي او د شنبه په ورځ هم د ډلې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې اوارولو لپاره خپل منظم غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری و د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شي جون هم ګډون پکې کړی وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د ټاکلو په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاند پرون په یو غونډه کې وویل د هماهنګۍ ډله د سولې د لارې پر نقشې توافق ته رسېدلې او ټاکل سوې بله غونډه یې 15 ورځې وروسته په کابل کې جوړه سي. افغان حکومت غواړي چې وسلوال طالبان له کوم مخکني شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د بصلاحیت استازو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په ډاګه شي چې ورسره به د سولې خبرې هم پیل شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د درېمې څلور اړخیزې ناستې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یوځای شي.
تلاش در جهت تعیین
هسی روانی دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوړ پړو او بصلاحیت استادو ترمنځ د مستقیمو خبرو دقیق وخت تعین شي. دا هسی د درېمې څلور اړخیزې غونډې له پای ته رسیدو وروسته پیل شوي، تر هغې به دوام ولري څو د مخامخ خبرو دقیقه نیټه وټاکل شي.
ښاغلي مستغنی زیاته کړه چې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د یوځای کېدو د تشویق په ګډون بېلابېلې هڅې هم روانې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین دریمه څلور اړخیز ناسته د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه. د څلور اړخیز هماهنګي ډلې د ناستې په پای کې ټینګار وکړ چې د سیاسي پریکړې له مخې باید تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. دغه ډلې همدارنګه توافق کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره باید څلور اړخیزې ناستې همدارنګه منظمې ادامه ولري او څلورمه غونډه به یې د روان لمریز کال د هود په څلورمه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت له هغو ډلو هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته حاضرېږي او هغوی ته یې غېږ پرانستې ده. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو غواړي چې له کوم مخکني شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي.
جمهوري اسلامي افغانستان هم به
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خبرو میز ته له شرط پرته د طالبانو راتګ باندې ټینګار کوي. کله چې خبرې پیل شي هلته به دواړو خواوې وکولی شي چې ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پګواش په غیر رسمي غونډه کې چې په قطر کې جوړه شوې وه د سولې لپاره شرطونه وړاندې کړل.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د ټاکلو په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل شوي دي. بلخو په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. الکساندر مانتیتسکي دغه څرګندونې پرون هغه هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. جزئیات د یوسف خان زادران په راپور کې اوري.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکېچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیلېږي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له خوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 15 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې داسې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتیتسکی په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي، وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او همدوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نه شي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مخترا ولاړې نه کی د څلور هیوادونو چې دې ته ونی لري چې سوله راولي. زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا، نه دا کې زمينه باید لمنځ نه شي که ضرورت شو کومک دي دعوت شي دوی دې کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډیرو دود څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې که د افغانستان کړکېچ د خبرو له لارې حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزي آسیا له لارې تر روسیې ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ چې د ازادي راډیو ټولې خبرونه پر انټرنیټ صافي او واضح واوري. ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک هم خپل پاڼه لري، تاسو هم کولی شئ چې دغه پاڼه در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس دی ازادی رادیو .com و بخشی فیسبوک .com ازادی رادیو. اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې مسالې او د حکومت دننه یو شمېر مخالفتونو او د دغو مخالفتونو اغیز او تازانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې ورک ادرس په مطلب کې راغلي په سولې او امنیت کې خیر دی، خو د افغانستان روانه جګړه نیابتي ده او په کار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د جګړې پټ اړخونه وڅېړل شي. د مطلب لیکوال ویلي سولې هغه وخت راتلای شي چې د جګړې دواړه لوري له شخصي ګټو تیر شي او د ملي ګټو پر بنسټ د افغانستان د ژغورنې فکر وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې باید په اوسنیو شرایطو کې رسنۍ، سیاسون او ځوان فعالان د سولې لپاره زیات تبلیغات وکړي څو د جګړې د ښکېلو ډلو فکرونه له جګړې څخه واړوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبان څه غواړي او پاکستان په څه لګیا دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو یوه ډله د ټولو بدمرغیو لامل پاکستان بولی، خو پاکستان بیا وایي هڅه کوي چې افغان طالبان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې سره سم په فرا کې د ملا منصور یوولس قومندانانو ملا محمد رسول ته بیعت وکړ چې دې کار د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. په سرمقاله کې دغه راز راغلی چې پاکستان ډېره هڅه وکړه چې طالبان سره یو ځای کړي، خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د ملا محمد رسول ډله چې له ملا منصور څخه راجلا شوې له افغان حکومت سره ډېره لیوالتیا لري. چراغ ورسپانی بیا لیکلی د سولې ټینګښت هغه دولتي پروژه ده چې هیڅکله هم ملي نشوه. په سر مقاله کې راغلی چې د سولې لپاره د سولې عالی شورا په فرمایشي ډول جوړه شوه او د ډېرې بودیجې له مصرف وروسته بالاخره نړیوالو مرستې پرې بندې کړې. سر مقاله لیکونکي ویلي د سولې شورا په تشکیل باید له سره کتنه وشي او هغه کسان ورڅخه لرې شي چې د سولې د خبرو وړتیا نه لري او فرصت طلبه دي. کابل پوسټ په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت ترمنځ مخالفتونو له امله 50,000 پوستونه خالی دي خو کسان نه ورته ګمارل کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دولت یو واړه پوسټ هم داسې کسان باید مقرر شي چې د ملي وحدت حکومت د دواړو ډلو موافقه پرې شوې وي.
سیاسي رادیو ته غوښیست. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 میلادي کال د امریکا او ناتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د دفاع سرپرست وزیر پرون له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون تر لومړۍ غونډې وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. محمد حدیث پردیس راپور راکوي.
کته هم د ملي والی د حکومت په لومړی ورځو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شو خو د دغه تړون د عملی کېدو د کمیسون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغه ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لوري درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتی تړون عملی کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزی وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو او امریکا مالي ملاتړ تر 2000 کال دوام پیدا کړي.
تر 2000 کال پورې هدف دا ده چې د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپل د دې معنی لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابي په اساس باندې عمر منابع و کمک صورت نیسی سی د افغانستان ملی امنیتی فوزون په دې باندې و توانی کی سی او کولای سی خپل دند سر ته ورسوي.
نو موړي همدار از د نړۍ له هیوادونو سره امنیتی او دفاعي تړونونه د افغانستان حق وباله او وایي چې دا د طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشي کېدی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحده ایالاتونو او ناتو سره دوه امنیتی تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنۍ او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو ترڅنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان همدار از وویل چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري او باید دغه کار وکړي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالی ته دوام ورکړی، هیڅ آینده به ونه لري.
کته هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وی چې د افغانستان ځینې ګوندی هیوادونه بل امریکا سره امنیتی تړون د خپل ګټو په زیان وګڼي. خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غنی دا ډول اندېښنې بی ځای وبللې. ولسمشر ویلیو چې لدی تړون زموږ ګوندیانو ته هیڅ خطر نشته، باید دوی د خطر احساس ونه کړي، ځکه دا تړون یوازې د افغانستان د ثبات او ښېګڼې لپاره دی. نړیوال به د هغه څه په دفع کولو کې له افغانستان سره همکاري کوي چې افغانستان او نړۍ ته ګواښوي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادی رادیو
د آزادی رادیو دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. دوه اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. اوس به ستاسو ځینې اسمسونه درته ولولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
د عمر په نامه اوریدونکي له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، په مارجې ولسوالۍ کې حالات دومره خراب دي چې زیات خلک د جنگونو د لاسه بې ځای سوي. هر ورځ د جنگ شدت زیاتیږي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا په کار د سولې مخامخ مذاکرو ته ژر تر ژره نیټه وټاکل سي. محمد اسلام ارمان بیا وایي که افغانان وغواړي سوله راتلای سي خو ټول افغانان باید همغږی سي. حسیب الله حسام له پنجشیر نه لیکلي، د افغانستان په شمال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی دی. صدیق له پکتیکا لیکلي، د پاکستان پوځیان 30 کیلومتره د افغانستان خاورې ته رادننه شوي، په دې اړه دې جدي اقدام وسي. حاجی رودی ګل له هلمند لیکلي، په ګرمسیر ولسوالۍ کې ګڼ کوچیان ښوونځیو ته ځي خو په ښوونځي کې بیکار ناست وي ځکه ښوونکي نسته. محمد قاسم ځواک لیکلي، که وسلوال طالبان غواړي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست نور ونه غولېږي نو د سولې مخامخ خبرو ته دې غاړه کښېږدي. رزم جو له کندهاره په خپل پیغام کې لیکلي چې سوله د پاک خدای په لاس کې ده خو ټول افغانستان باید توبې وباسي چې وطن ته سوله راسي. عبدالولي نیکمل له هلمند لیکلي چې د اپراتیفي مشر په موجودیت کې په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی.
دا واستاسو ځینې اسمسونه چې د افغان بیسیم شبکې د 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو. دغه راز هڅه کوو چې ځینې نور مطالب هم درته درواورو. خو اوس نوریاس نوري به راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په بغلان ولایت کې د یوې راډیو پر دوه کارکوونکو د وروستۍ حملې مسأله څېړلې او لیکي، وسلوالو پر 22 کلن محمد ابراهیم هاشمي او د هغه پر ورور 40 کلن محمد موسی هاشمي د تېرې پنجشنبې په ماښام په پلخمري کې برید وکړ. د بغلان یو امنیتي چارواکي د دغه پیښې په تړاو د یو برید کوونکي د نیول کېدو خبر ورکړ او ویې ویل داسې ښکاري چې تورن له قربانیانو سره کورنۍ اړیکې لري خو د برید انګیزه یې تر اوسه نه معلومه. نیویارک ټایمز لیکي، محمد ابراهیم هاشمي چې په پلخمري کې د ادیب راډیو د خبر د څانګې ایډیټر او د سیاسي او کلتوري پروګرامونو مسؤولو، په یوه مرمۍ لګېدلی او په روغتون کې په کوما کې دی او د هغه ورور چې د دې راډیو یو کارکوونکی و وسلوالو سخت وهلی ډبولی و چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوی دی. د ورځپاڼې په وینا، که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو ډېر پام سمدستي طالبانو ته اوړي چې په دې وروستیو کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو مرګونې حملې زیاتې کړې دي. طالبانو په جنوري کې په کابل کې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکو ووژل او تېره اونۍ هم د حاجي محمد زبیر خاکسار په نوم د یوې دولتي خبري رسنۍ خبریال په ننګرهار کې ووژل شو چې مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی. خو خاکسار ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا چې په ننګرهار کې ډېره فعاله ده څو ځلې د مرګ ګواښونه شوي وو. موسی هاشمي نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې ده او ورور ته څو ځلې په ټلیفون اخطار ورکړ شوی و چې کار پرېږدي که نه به ووژل شي. دای وای ګومان کوي چې په دې برید کې به هم طالبان لاست لري ځکه هغوی پخوا هم ورته خبرداری ورکړی و. د افغان خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي د ورځپاڼې ته ویلي چې د ده په باور سږ کال به د خبریالانو لپاره ډېر خونړی کال وي. د طالبانو لخوا شخړې د هغوی په تګلاره کې د بدلون نښه او هغه د رسنیو پر ضد د جګړې پیل دی. ستار تریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د کندوز د اوسیدونکو پر اندېښنو چې بیا یې ښار طالبان ونه نیسي تمرکز کړی دی. فرهاد چې د کندوز په پوهنتون کې د دری د ادبیاتو د څانګې محصل دی وایي په سپتمبر میاشت کې هله ډېر بیریدلی و چې لیدلې څو سوه وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته چې شمیر یې له دوی ډېر زیات و او مورال هم بایللی و ماته ورکوي او دغه ښار نیسي. د ورځپاڼې په وینا څو اونۍ وروسته چې کندوز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملتیا ونیو فرهاد یو څه د آرامۍ احساس وکړ خو دغه احساس ډېر دوام ونه کړ. دی او نور اوسیدونکي بیا دې ته اندېښنه لري چې طالبان به بیرته راوګرځي. فرهاد چې په اونۍ کې څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د کندوز له ښاره بهر ولسوالۍ ته سفر کوي وایي د کندوز له ښاره په وتو سره تاسو د لارې په اوږدو کې سپین بیرغونه وینئ او په سیمه کې دولتي واکمني هم یوازې پر هغو ودانیو پورې محدودېږي چې ځواکونه پکې ځای په ځای دي. فرهاد وای کله چې کندز ښار لري کېږي بیخي یو بل تصویر ویني. د دولت په نسبت د طالبانو د حضور او نفوذ ډیر پراخوالی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړي. په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې اتلس افغان سرتیري ټپیان کړل. په تایوان کې ژغورونکو نن دوه کسان د یوې دنګې نړېدلې ودانۍ له ویجاړیو وژغورل. چارواکو نن وویل چې په تاینان ښار کې به څه باندې سل کسان تر دې ودانۍ لاندې شوي وي. نن هم د سوریې په لسګونو زره بې ځایه شوي کسان د ترکیې په سرحد کې راغونډ شوي دي. دوی د سوریې په حلب ښار کې دولتي قواوو د هغو عملیاتو له کبله کړي کولو ته مجبوره شوي چې د روسیې په ملاتړ روان دي. یو ورځ وروسته له هغې چې شمالي کوریا یو لانجمن توغندی وتوغوه، د دغه هیواد د ګزمې یوه کښتۍ نن سهار وختي د جنوبي کوریا اوبو ته داخله شوه. او د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا تېره شپه په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه راز اعلان وکړ چې پر شمالي کوریا به د نویو بندیزونو پر لګولو غور وکړي. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله او اعلان وکړ چې د دې سرغړونو په غبرګون کې به پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د 14 غړو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. دا غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریځ خپلول و. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن ویشتونکی دا توغندی په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی. د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې د کوانګ میونګ سون څلور په نوم دا سټلایټ اوس مهال په 4:09 کې یو ځل د ځمکې پر قطبي مدار تاویږي. خبر زیاتوي چې شمالي کوریا به په راتلونکي کې نور سټلایټونه هم فضا ته وتوغوي. خو د شمالي کوریا منتقدان په دې باور دي چې دا ازموینه د هغو توغندي د توغولو لپاره یو پلمه وه چې اټومي سرګلوله لیږدولی شي، خو ازمویل یې د ملګرو ملتونو د ګڼ شمېر پریکړه لیکونو له مخې ممنوع دي. شمالي کوریا دا ازموینه په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې په 13 جنوري میاشت کې د یو هایدروجنی بم د ازمویلو ادعا هم کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر موتو هیدی یوشیکاوا د امنیت شورا د دې پریکړې په اړه وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د شمالي کوریا د ازموینې په اړه چې د دې هیواد له اټومي ازموینې 4 اونۍ وروسته ترسره شوه یو شان په غوسه و. فکر کوم د دې غوسې بنسټ د حقیقت دی چې له لرې واټن ویشتونکي توغندي څخه کار اخیستل، حتی که د سټلایټ د توغولو نوم هم ورکړئ، د شمالي کوریا په اړه د امنیت شورا له پخوانیو پریکړو څخه یو څرګنده سرغړونه ده. د شمالي کوریا لخوا د دې توغندي ازموینې سمدستي د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا یو خورا زیات خواشینونکی اقدام وبله او روسیه وویل چې پیونګیانګ یو ځل بیا د نړیوالو اصولو په وړاندې خپله واضحه بې تفاوتي څرګنده کړه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
دلایو بخون کې خدای په نوم د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، دا اونۍ د افغانستان د لوبغاړو یو نږدې 200 کسیز کاروان د جنوبي اسیا په 12 دور سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته روان شول. افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی په همدې ارتباط په اوسني پروګرام کې زموږ میلمه دی. ډېر زیات ښه راغلی ښاغلی ډاکټر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نکوم ساسو نه او د ټول اوریدون کنه او ستاسو د دعوت څخه مزه ډېر زیات.
د افغانستان څو ورزشي رشتې په دغو لوبو کې برخه لري او څه فکر کوئ، څه تمه لرئ مډال به ترې وګټئ؟
واقعا د خوشبختۍ ځای دی چې افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وکولای شوی د 200 څخه زیات هیئت او ورزشکاران د سویلي یا جنوب آسیا دغه 12 دوره مسابقات ته اعزام کړي او وایستوي. ډېر زیات امیدونه لرو. تر اوسه پورې خو الحمدلله ډېر ښه ځلېدلې دي. تر ننه پورې د دې لاسته راوړنې ډېرې ښې دي او امیدواري تر ختمه پورې د مډالونو او د لاسته راوړنو تعداد به حد زیات شي او افغانستان ته د افغانستان متدینو خلکو ته نورې هم خوشحالۍ راوړي.
لوبغاړي په کوم اساس تاسو لیږلي دي؟ انتخابي لوبې ورته وشولې او مطمئنه یاست چې تکړه لوبغاړي واقعا د لوبو ته ورغلي که څنګه؟
په اساس د مسؤلیتونو د انتخاب د ورزشکارانو په لومړي وار کې د فدراسیونو مسؤلیت او د غوی د تخنیکی او فنی هیئت خصوصا د مربیانو مسؤلیت چې د انتخابي کې په زمن کې بیا د المپیک د کمیټې څخه هم نظارت موجود وو او موږ باور لرو چې فدراسیونو باید خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړی او خپل بهترین لوبغاړي د لوبو لپاره آماده اولته لګلی.
لکه کوم رښتو ډیره تمه کوي چې خمه ډالونه وګټي؟ دازر
زموږ زیاته تمه د تکواندو، ووشو، جودو، پهلوانۍ، بوکس، د وزن دغه انفرادی سیالی که انشالله افغانستان دیر لسران راوڑلی شی. پا اجتماعی سیالی که هم توقع مده چه زمون ورزشکاران چه په هندبال که تلی دی، بسکتبال و والیبال که تلی دی خوزه لیگی. خب بیا هم دیتا چه گوره چه دا بده تناسب دی سیالی دی نسبت آقا امکانات چه نور ملکون لری بده سیالی که پا دغی رشتو که زمون سر دوم را نشته دی. نوزیات توقع مده انفرادی یا خوصن خوصن ده تیکواندو او جودو، پهلوانی، بوکس او وزن برداری څخه ده.
شاوخوا 200 لوبغاړي او کیدای شي ډیر زیات خپل د دوی د ټیم غړي هم د رئیسان د فدراسیونونو یا روزون کې ورسره وي، یعنی پلاوی هم قوي پلاوی ورسره تللی دی. د دوی د اوسېدو امکانات دا څنګه برابر شول د المپیک کمیټې لخوا؟ که څه هم چې ډیر زیات لوبغاړي دي او ډیر زیات مصارف به حتما لري، لس ورځې پاتې کېدل په هند کې او هغه هم د سیالیو په دوران کې
ځای لري چې موږ تشکری وکړو د هندوستان د حکومت څخه او د ولسمشر څخه، د افغانستان د ولسمشر څخه چې په دې کې زموږ سره حمایت کړی و. بالخصوص د اولمپیک ملي کمیټې هم ډیر زیات تلاش وکړلو، ډیر کوشش وکړلو تر څو دغه ټول ورزشکاران ته د سفر آمادګیانې تیاره ورته چارتر شي او هغلته یې ټول امکانات د عاشې او د عباتې دغه 200 کسیزو په هند کې ورته آماده وي. او باید ووایو چې په دې کې زموږ سره زیاته مرسته د هندوستان د اولمپیک کمیټې کړې ده چې زه شخصا د دوی څخه مننه کوم.
دغه ټیمونه په آن د لوبو په پیل ورځ هم د افغان پلاوی ورغلل، یعنی څو ځلې ورغلل د لوبغاړي، یعنی په خپل هند کې به دوی کېدای شي د لوبو تجربه هم ونه لري. څنګه خنوا چې مخکې له مخکې دوی قرنطین شي په افغانستان کې یا بیا وروسته هند ته ولېږل شي څو ورځې مخکې له لوبونه، هغه کار چې نور هیوادونه یې کوي؟
حقیقت دی چې دا باید وشي او په زمن کې ورزشکاران قرنطین ته او خصوصا د آب و هوا سره چې ډېر متفاوتي د افغانستان ضرورت لري چې دوی وختي تلی وي او تطابق د هوا سره هم شوی وي. خو متاسفانه دغه برنامه وخت دومره ضیق شو، دومره کم شو چې موږ نه شوی کولای دوی مخکې ولېږو، خصوصا خصوصا د بودجوي محدودیتونو لحاظ چې افغانستان حکومت بل خصوص په دې کې د موږ سره مالی مرسته نه وکړي او مکلفیت ده چې باید وزارت مالی په دې یک لبان د المپیک د کمیټې سره مرسته کړي وای نه وشوي. نو اوس هم زه دومره خوشاله یم چې حداقل دغه ورزشکاران چې په میاشتو میاشتو تمرینونه کړي او دلته زحمت ایستلی او د دوی هغه زحمات همدغه سپات نه شول، د افغانستان بیرغ په هندوستان کې ورپېدی او انشاءالله زه باور لرم چې ډېرې لاسته راوړنې ولري. اما موافق یم چې باید تیمونه وختي لاړ شي. زه وعده ورکوم خپل ملت ته چې د برازیل لوبو ته به هغه ورزشکاران چې آماده دي مخکې د مخکې نه وزي، او اوس وایم چې موږ آمادګي شروع کړې دي. د دوی د ټریننګ کمپ دپاره مو سپانسرونه لاسته راوړلی دي، د نړیوال المپیک کمیټې کومک مو لاسته راوړلی دی، دوی ته مو یوه ښه برنامه جوړه کړې ده چې مخکې د مخکې برازیل ته لاړ شي او د هغې نه مخکې نورو ملکونو ته د تمرینی مسابقات دپاره لاړ شي.
سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، کله کله موږ تعقیبوو لوبغاړي خصوصا چې ورزش کې ډېر مخکې دي. دوی ځینې وخت ګیلې کوي، حتی ملي لوبغاړي ځینې وخت ګیلې مطرح کوي چې له دوی سره امکانات ډېر کم شریکېږي، داسې ملي لوبغاړي چې مډالونه یې په نړیواله کچه هم ګټلې دي. تاسو کله هم له حکومتي چارواکو سره، له دولتي چارواکو سره د دوی دغه ګیله مطرح کړې ده که څنګه؟
زه باور لرم چې په افغانستان کې ورزش کومې لاسته راوړنې چې لري هغه ملت همیش قبولې کړې دي او ملت همیش خوشحاله او افتخار نه ورزش راوړی دي. متاسفانه په سیاسي ډګر کې ورزش یو ښه سیاسي پشتیبانه نه لري، بلخصوص دا د ولسمشۍ د ماڼۍ څخه همیش باید حمایت شي وقتاً فوقتاً. او زه باور لرم چې رئیس جمهور په دې موضوع کې جدي و، خو متاسفانه د خپلو کارونو د زیاتوالي له کبله دومره زیات وخت نه ورکړی، ورزش ترې هېر شوی دی. امیدوارم چې په دې اکله باندې حداقل په میاشت کې یو جلسه باید ولري، یو مهم ریاست، یو مهم بخش دی او په ټوله دنیا کې د قدر وړ اداره ده. د المپیک ملي کمیټه دا اداره و افتخاري کمیټه ده. یو
دولسم دور آسیایي لوبي به څنګه وي ستاسو په نظر؟ د دوی ترسره کوونکي پلاوی څومره چمتو چې دغه لوبي په ښه ډول ترسره شي؟ او افغان ټیم چې ورغلی، افغان پلاوی د دې ترڅنګ چې په لوبو کې به اشتراک کوي، بل هدف هم لري چې له دغه لوبو سره زده کړي او بالاخره په دننه په ملي کچه تطبیق کړي؟
دغه سیالیو برگزار کون که کمیته بعضی ستونزی لري. حقیقت دی 15,000 کسان ورزشکار دعوت اولی و ملک تا دغید پار دیویزه دی آشه دی باته او دغه طول آمادگی، خصوصا افتتاحی چه دیغی لمری وزیر نریندرا مودی وکړل لپاره ډیر خوشان باندې و ما چې کله تصاویر وکتل، نو دا آمادگیان د یو آسانه کار نه دی. بعضی ستونزی هم لري او موږ به ان شاء الله د دوی سره په اخر د دغه سیالۍ کې یو تخنیکی جلسه ده چې دا ټول مشکلات باید وڅېړل شي او د دوی سره شریک شي. تر څو رتونکې د یارلسم دور سیالیو ته دغه چې هر څوک میزبان وي او کوربه یې دغه سره دا شریک شي. په زمین کې د افغانستان د لوبډلې څخه یې ډیره په خطوګه باندې میلمستیا کړې ده. د دې میلمستیا پالنې څخه زه شخصا مننه کوم. د هندوستان خلک د افغانانو سره ډیر واقعا نږدې دي او هغه دوستي لري. تر اوسه پورې کوم خاص مشکل نه دی هلته لیدل شوی، صرف یو مشکل چې په اوله ورځ و چې موږ کله ورغلو د چې دغه کارتونه تهیه شوي نه وو، کارتونه ورته تهیه شول په ظرف یو دوه ساعتو کې. او موږ باور لرو چې دا سیالۍ د افغانستان د ټولو ورزشکاران دپاره، به خصوص دغه فني هیئت چې تلی دی 50 کسیزه، د دوی دپاره به یوه ښه تجربه یي تر څو موږ په افغانستان کې ملي المپیکي سیالۍ په لاره واچول شو په اول ځل باندې.
څه فکر کوئ کله چې د ټیمونو بیرغونه جګېږي، افغانستان به په څوم درجه کې راشي؟ بیرغ به څوم درجه وزړیږي هلته؟ چینې کوم مقام به واخلي په فاینل نتیجه کې؟
زه چې څومره ګورم د افغانستان نور ملکونه هم ډېرې سخت آمادگی نیولی دی، دیر شدید آمادگی نیولی وی دی لوب دی پارا دی راتک دی پارا. یعنی هیچ ملک دست نده چه آرام مناست و دی دی پارا آمادگی نیولی. افغانستان هم تر خپل حد پوری خپل کوشش کرده و دی اولمپیک کمیته چه ورزشکاران آماده کی. و زه فکر کنم چې دی تیر زل خبه رنکینګ کې یا په درجه بندۍ کې سعود وکي او په زمین کې د مډالونو تعداد هم ډیر زیات وي نسبت تیر دورې ته.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یونس پوپالزاید، افغانستان د المپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال، کورودان چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړې.
اساس نه مننه کوم او د خپل وطنوال څخه هیله کوم چې خپل ورزشکاران ته، خپل لوبغاړو ته دعوی وکړي تر څو زیات مډال نه خپل افغانستان ته راوړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام، مبارک مبارک مبارک. هیواد مو بیا په اداري فساد کې دوام نمره شو. دی تا وای نر هیواد چې ټول نړۍ ځان مړ کړ، خدغه دوام مقام ترې ونه شوی ګټلای. د نر بچیان دي چې د خپل ګران هیواد لپاره دغه سه لفتخاره ډک مقامونه ګټي. آفرین، شاباس او بیا هم آفرین. په همدې خوشحالی کې مو د بیکارانو او بیکاری په چارو کې لمشاور وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده. وای ری او عقل ترې زده کړی. خغلی مشاور وزیر صاحب، که پلان ډول د خپلو کارونو او فعالیتونو په حق معلومات راکړی، نو خوشاله بشو.
سبا درته وایم نو
چې کارونه وای نو زه به د دې برخې مشاور وزیر نه ټاکل کېدم. معلومه خبره ده چې کارونه درک نه لري.
نو څه وخت به د هیواد بیکارانو خورانو ته کار پیدا شي؟
نه پوهیږم، خو زه په همدې لټه کې یم چې لومړی ځان ته کار پیدا کړم او بیا نورو بیکارانو ته.
نو څه وخت؟
دا نو ډیرو څیړنو او خولو تویولو ته اړتیا لري چې لومړی د بیکارۍ علتونه پیدا شي او بیا د دغو علتونو د له منځه وړلو لپاره هر اړخیز پلانونه او پروګرامونه جوړ شي.
نو دا کار به څوک کوي؟
دا کار به د ما په مشوره حکومت کوي، خو اوس مې ټوله توجه دې ته ده چې ځان ته کار پیدا کړم.
ته خو هغه دی کار لرې، د بیکارۍ او بیکارانو په چارو کې د حکومت مشاور یې؟
هو یم. خو
ولې څه مشکل لرې؟
ګوره، خبره داسې ده چې زیاتره ما غوندې مشاوران تش په نامه مقرر شوي دي چې نه کوم صلاحیت لري او نه هم څوک خبرې ته غوږ دي.
نو بیا څه ته ورته ناست یې؟ خو استعفا ورکوي.
په خوله خو ډېر اسانه خبره ده، خو په عمل کې دا ډېر ګران کار دی چې ته په مفت هغه موقف او څوکۍ چې په خوب کې دې هم نه وي لیدلي پرېږدې او استعفا ورکړې. که دومره اسانه وای نو اوس به د یو وزیر او مشاور هم نه و لیدلی.
نو ته وایې چې دلته د موقفونو او څوکیو خبره مطرح ده؟
نو ته څه وایې، چې د کار او خدمت خبره ده؟ همدا اوس زموږ هیواد د اداري فساد او بدوالي له امله په نړۍ کې سویم دی.
دویم
پوهیږې چې ولې؟
د دې لپاره چې ټول د کار او خدمت پر ځای خیانت کوي، اختلاس کوي، رشوت اخلي، کارونه ځنډوي، جعلي پروژې، هوایی تشکیلونه او دفترونه جوړیږي. د دې له امله سږ کال دویم شو، کال د وخت به اول یو، که څنګه؟
بې له شکه، زه خو ویریږم چې له لومړي مقام سره مډال او کپم رانه کړل شي.
نو ته حکومت ته د څه شي مشوره ورکوې؟
مشوره مې څوک اوري؟ تر اوسه خو چا غوږ نه دی راته نیولی، اوان چې مسؤول مقام را مخامخ کېږي هم نه.
ښه، نو خلکو ته دې څه مشوره ده چې باید څه وکړي؟
د ما مشوره دا ده چې ټول بیکاران دې لاس تر زنې نه کښېني او د ابتکار په فکر کې دې شي، لکه د موږ خونې دې ابتکار وکړي.
تاسو څه ابتکار کړی دی؟
موږ هم بیکاره وو، هېڅ کار مو نشو موندلی. آخر حکومت ته مو مشوره ورکړه چې د کارون د ښه کېدو په خاطر دې مشاورین مقرر کړي او د تجربه کارو خلکو له مشورو دې ګټه واخیستل شي.
مثلا بیکاران څه ډول ابتکار وکړي؟
را دې شي له موږ سره دې مشوره وکړي چې سمه لاره ور وښیو.
نو تاسو ولې مسؤول مراجعو ته مشوره نه ورکوئ؟
مسؤول مراجع پخپل عقل ماړه دي، د موږ مشورو ته غوږ نه نیسي.
مثلا تاسو به څه مشوره ورکړئ؟
بیا قصات هغه مسلات.
نو اوس بیکارانو ته د دې خپرونې له لارې مشوره نه ورکوي؟
نه نو، شرم دی، آخر د یو غټ مقام مشاور یم، خیر چې مقامي مشورې ته غوږ نه نیسي.
د بیکاری او بیکارانو د مشاور صاحب له بیکاری زړه وچاو ده، خو د ځینو بیا له ډېرو کارونو کی نه منئ. نو دا واورئ.
سایله، څنګه داسې پریشانه ښکاری؟ خیریت خو به وي؟
ورا کوه یې، پوښتنه یې مه کوه.
ولې، څه خبره ده؟
هغه کار مې ونه شو.
ولې؟
نه پوهیږم، خو اداري رئیس راته وویل چې د قانون له مخې یو تن دوه ځایه کار نشي کولی.
دوه ځایه؟ بیا تا څه ورته وویل؟
څه به مې ورته ویلي وو، بېرته راغلم تې.
ته نو ولې دومره حریص یې چې درې ځایه کار لرې او په څلورم پسې هم ګرځې؟
له تا یې زده کوم.
نو بیا یې له ما نه د مقررېدو چلونه هم زده کړه.
ته ودرېږه، یو کروز مې ورته پیدا کړی دی.
لکه چې اوس د اداري رئیس کور ور ورانوې که څنګه؟
کور یې نه ورانوم، واسطه مې ورته پیدا کړې ده. اوس خو خلک واسطې ته کروز وایي.
چې واسطه دې ورته پیدا کړې ده نو بیا یې هېڅ غم مه کوه، داسې وګڼه لکه تیار چې مقرر یې.
ما ویل چې چاته رنګ زیړ نه کړم، ځکه مې کوښښ کاوه چې پرته له واسطې مې کار وشي.
لیونی کېږه مه، هېڅ کار بې له رنګ زیړي نه کېږي. باور وکړه چې پنځم ځای مقررېدم، ما هم ډېر رنګ زیړ کړ.
پینزم زای؟
اوه ولی حیران شوی
زکه چی ده پینزم زای نده نوم خبر
یو زای پا اجرایا ریاست که کار لارم بل زای پا جمهوری ریاست که بل زای پا پارلمان که سالورم زای ملی اردو که قرار دادیم او دا پینزم زای می ده خاص استازی پا دفتر که کار پیدا کر
اوه والا خدا چی رایا دکه ده ده خاص استازی پا دفتر که خوزم یو کروز لارم سبا پی ورغلم
تال تا ورسه او زبا پا یو شرکت ورشم پروژیکت منیجر نیو لیام
چه دهش پا گم زیشی
او هم زیمیم تایار پیدا کرده
اغا چیرته ده؟
ده ولسی جرگه لپاره ده یو احتمالی کاندید ده کمپایل مسئولی ما کار با وروس تا پیلیگی خو ما لکده هم ده اوز پکیی که ده ده بیکاره بندارونه با بیال تا که
کوا ده مزی پریده چم ده اسه بیکاره گرزو
اووز دیوالی لنتیجه ایم خبر شید.
دوالی هر سهر رو مازدیگر چارواکی در طول خار واتون بندوی چه لکه در مرمی گوندی پیاو شن زانو باسی
او را کوایه اغا دی چوکم پخم کنیدی
دوالی طول لاری او سرکون پا چکونو بند سویدی
چیر تا؟
تا یو زل شیرپور تا ورشه سام در کوه قاف دی والون تری چاپیر دی
پا بلای وحی بندوی دی
ولی بند کری دا کار دوی پا قوالا خیسته
اوز خوی اخیسته زور لده
ولی حکومت هم داسی نکه ویده چیوی خلکو تا کار نپیدا کوی ولی دا فساد مخنه نیسی
دا تا اصاب خراب دی ورز داکتر تا
دا ولی طول داکتران دا ناروغان و دا ناروغه تشخیص نشی کولی ولی طول خلک مجبوره دی چی خپل ناروغان بهر تو بوزی
اوز هتا چه کوی اوز سده
دا ولی چوک ده بی عدالتی ده ویره چیر تا عریضه نسی که ولی
او چی بیا سر و پشه وی او زن خلاص نسی کرای
او خزی تو خلک فکر وکره هر چیر تا ده تلاشی پوسته جوڑه شوی دی لاره تنگی کری چی موترونه تلاشی کری خو ولی تلاشی درک نلری ولی اسی خلک تنگوی
خو آقا دیار موتر تا گوری نو
ده چه لپاره
ده دیل پاره چی مجرم پیدا که
ده مجرم پتنده لیکل سوی دی که ده دوی سترگه چپا دوربین یا اسکانار لاری
ده تا مغزه خراب سوی دی دوگه پشتون تا دی رشوت خور قضیه هم جواب نسور کولای ولی دازه کیجه ولی هزه کیجه کم نرده چه مخیو نسی
ولی ده انتخاباتو پر وقت لخلکو سر ده دروغ واده کولی ولی پا دروغو ده خلکو رای واخسته ولی موک دغه سی په نیمه لار کې ایران کړو ولی
او خدای نه کچې لیوالای سو
ولی
او خدای لیوالای سو مستوا کوم خدای
ولی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور نقیب الله لاروی ستاره امینی او زه خوسه حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4
ٹپو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پورے گھر ستارا وڑے ہو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا پرون سینیو زلمه لک بهار را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او
ٹپو پٹو للا روڑے او
شام لگے پوری گر ستارا وڑے او یو پن میں ٹپو پٹو للا روڑے او یو پن میں ٹپو پٹو للا روڑے او ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو
پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو
شام لدے پوری گر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو
دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورچو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورچو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورچو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او
شام لدی پوری گر ستارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او
Thank you. سر درومم چه زم لاس پسی نوڑم لیو مات زر سر درومم چه زم لاس پسی نوڑم دیو مات زر سر درومم چه زم لاس پسی نوڑم